آمریکا رنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا د امریکا رغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 6 بجې کېږي. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا د اوس د خبرونو لنډیز اورول کیږي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس افغانستان ته په سفر تللی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په قاطع اکثریت د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په باب د امریکا فیصله رد کړې ده، او د یمن دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په هغه ملک کې د نارامیو د زیاتېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. او دا د اوس پوره خبرونه واورئ. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون افغانستان ته په یو ناڅاپي سفر لاړې. هغه هلته د امریکایي عسکرو سره د لیدلو نه علاوه د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په باب خبرې کړې دي. ښاغلی پینس د 15 دقیقو ملاقات نه وروسته د بګرام هوایي اډې ته لاړې، او هلته د امریکا د تقریبا 500 عسکرو سره 40 دقیقې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون په قاطع اکثریت و پریکړه تصویب کړې ده، او په هغې کې د امریکا هغه فیصله رد کړې ده چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو لپاره کړې وه. د پنرون ورځې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دغه عاجله غونډه د فلسطینیانو په بلنه چې عربي ملکونه یې ملاتړ کړی دی جوړه شوې وه. د بلې خوا ترکیې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دغه فیصله ستایلې ده، مګر ښاغلی ټرمپ بیا خبرداری ورکړی چې په هغو هیوادونو به مرستې بندې کړي چې د پریکړې مخالفت یې کړی دی. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو ملګري ملتونه د دروغجنو کور بللې، او ویلي دي چې په دې حق لرایګیري ردی. د یمن دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په یمن کې د شخړو او نارامیو د زیاتېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړې، مګر د سعودي په مشورۍ د ائتلاف د قواو هغه وعده استایلې ده چې دې ته به اجازه ورکړي چې د یمن مهمو بندرونو ته دې د بشري مرستو انتقال شروع شي. د بشري مرستو ټولنو بیا بیا د خبرداري ورکړیو چې دغه محاصره به د یمن په ملکی خلکو ډیر بد اثر وکړي. ملګری ملتونه وایي هلته په یمن کې تقریبا 3 میلیونه خلک دې ته مجبور شوي دي چې خپل کورونه خوشی کړي. د سور صلیب نړیواله خیریه ټولنه وایي چې تقریبا په یمن کې 3000 خلک د کولرا په مرض اخته شوي، او د یمن 80% خلک د خوراکي موادو، د تیلو، د پاکو اوبو او د طبي خدماتو د سخت کمبود سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ونتاق امریکا غږ ته ویلي دي چې د دغې نړیوالې ټولنې عمومي منشي انتونیو ګوترس له دې کبله ډېر مایوس شوی دی چې د برما حکومت د بشر د حقوقو یو خاص استازي ته د دې اجازه ورنکړه چې برما ته داخل شي. له دې نه یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو خاص استازي یانګ هی لی ویلي وو چې برما هغې ته اجازه ورنکړه چې هغه ملک ته داخله شي. هغې نیت درلود چې په برما کې د اوضاعو او حالاتو په باب څېړنه وکړي. له بلې خوا پرون امریکا د برما د فوج په هغه مشر بندیزونه ولګول چې د رخاین په ایالت کې پرې د مسلمانانو په ضد د نژادي پاکسازۍ تورونه لګیدلې دي. د برما د فوج دغه جنرال مونګ مونګ سو نومیږي، او په هغو 250 کسانو کې شامل دی چې د بشر د حقوقو نه په چې د بشر د حقوقو په ضد د پراخو سرغړونو الزامونه پرې لګیدلې دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په سومالی کې د افریقای ټولنې هیئت ویلي دي چې دغه ټولنه د دې لپاره چې د شباب افراطي ډلې ته ماتې ورکړي، او هم د سوریا امنیتي قواو ته د خپل ملک د حفاظت چارو وسپاري، عاجلو مالی مرستو ته ضرورت لري. د افریقای ټولنې مشر فرانسیسکو مادیرا د خواص په نایروبي کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې کړی دی. هغه د دې خبرداري ورکړې ده چې د مالی منابعو کمی به د هغوی هغه کامیابۍ د خطر سره مخامخ کړي چې په تیرو 10 کلونو کې د افراطي ملیشو په ضد په جنگ کې حاصل کړي دي. پاکستان هغه رپورټونه رد کړی دي چې ګوندې هغه هندي چې په پاکستان کې بندي دي د اعدام سزا ورکړ شوې ده. ممکن په بل هفته کې د خپل خپلوانو سره د لیدنو وروسته اعدام شي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي پرون د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه خپل کلنی رپورت وړاندې کړ. د دې رپورت مهم ټکي به خلیل خان تاسو ته دروروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي تدماچی یماماتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپلې وینا کې ویل، په داسې حال کې چې دغه کال په ختمېدو دی، په افغانستان کې لا هم چې کوم ستونزې د غاداره اندېښمنه کړې ده، هغه د سولې پروسه ده چې په دغه هیواد کې د تیرو څلوېښتو کلونو راسي روان جنګ ختم کړي. په افغانستان کې د جنګ له وجې 90% خلک د غریبۍ د کچې لاندې ژوند کوي، او په هغه کې 3.3 میلیونه هغه کسان هم شامل دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. هغه ول د یو کال مخې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په ټولو افغانانو ژغ وکړ چې سره راغونډ سي او هغه لارې چارې ولټوي چې خپل راتلونکي جوړ کړي. هغه ول هغه دغه راز په هر واد ژغ وکړ چې دغه سی یو چاپیریال برابر کړي چې په افغانستان او سیمه کې د سولې پر اوستلو کې مرسته وکړي. هغه په خپل وینا کې سوال وکړ چې دا کار باید څنګه وسی. د کابل د پروسې د پاره یو غونډه د فروری په لومړۍ نیټه پلان سوی ده چې د کار د پاره فرصت برابروي. په دې غونډه کې داسې توقع ده چې افغان حکومت به خپل ستراتیژیک دریز وړاندې کړي چې څنګه د وسلوالو ډلو سره یو سیاسي حل ته ورسیږي، او دغه راز د نړیوال ټولنې ملاتړ په دې برخه کې څنګه ترلاسه کړي. یماتو زیاته کړه دغه فرصت باید له لاسه ورنکړو. افغان حکومت او نړیوال متحدین باید خامخا په دې تمرکز وکړي چې په راتلونکي کال کې څنګه د تشدد کچه راکمه کړل شي. هغه ویل موږ باید خامخا د سولې د خبرو د پیلګېدو لپاره یو منظمه د ډایلوګ پروسه پیل کړو، او یو ځل بیا په طالبانو ژغ وکړ چې داسې خبرې دی پیل کړي چې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره لار برابره کړي، او په دې برخه کې څرګنده لیولتیا ښکاره کړي. ماماته وویل یو بله مهمه مسله په افغانستان کې د راتلونکي کال پارلماني ټاکنې دي. هغه وویل دغه انتخابات باید پر وخت وسي، باوري وي، او خلکو ته د منلو وړ ډیر اړین دي. ماماته وویل د ملګرو ملتونو تخنیکي د مرستو ډلې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسن سره د نږدې کار کوي چې د رای ورکوونکو د راجستر کولو پروسې عملیات پر مخ وړل شي. د پارلماني انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د امنیت ساتلو په برخه کې شاغلی ماماته وویل
I should also like to underline security as a defining factor enabling credible and inclusive elections.
زه غواړم چې د امنیت مسله هم یاد کړم چې باوري او جامع انتخاباتو ترسره کول لپاره ډیر مهم فیکټور دی. افغان حکومت باید د دې ډیموکراتیکي پروسې لپاره یو جامع او تفصیلن امنیتي پلان ودري. په افغانستان کې د جنگ له وجې ملکی تلفاتو په اړه شاغلی ماماته وویل دې کال افغان امنیتي ځواکونو د ملکی کسانو د تلفاتو کمولو هڅې کړې دي چې په نتیجه کې د ملکیانو وژنې او زخمي کېدو کچه کمه سوې ده.
The number of civilian casualties remain at a terribly high level. I continue to receive disturbing reports of child recruitment.
د ملکی کسانو تلفاتو کچا بیا هم ډیر لوړه ده. ما ته د سید خفقان ډک راپورټونه را رسیدلې دي چې ماشومان د وسوالو ډلو په خاصه د داعش او طالبان لخوا راجلبیږي. زه په شکیلو ډلو ټینګار کوم چې سمدستي د غیر قانوني عمل بند کړي. د افغانستان د اقتصادي وزیر په اړه غوول په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور کمیدل د افغانستان په اقتصادي ودی اغیز کړي. هغه وویل په 2014 کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور کې ډیر زیات کمی راغی، او له دې وجه په افغانستان کې اقتصادي وده د 10% څخه 2% ته راټیټه شوه. ماماته زیاته کړه دې کال داسې توقع ده چې دوهم کال د پاره به هم په افغانستان کې اقتصادي وده مثبته وي، خو دغه وده به د هغو څلورو لکو افغان ځوانانو لپاره کفایت ونه کړي چې هر کال د افغانستان د کار په ځواک کې ورداخلیږي. هغه ویل په عین حال کې په افغانستان کې بیا غیر قانوني اقتصاد پراختیا مومي چې مثال د کوکنارو په تولید کې ډیر زیات زیاتوالی دی.
Narcotics trades are known to be a source of funds for insurgency. We must pay more focused attention to these.
د مخدره موادو کاروبار وسلوالو ته د جنگ منابع برابروي. موږ باید خامخا د مسلې ته زیاته پاملرنه وکړو او خپل هڅې ګړندۍ کړو. د افغانستان او د ګاونډیانو ترمنځ اړیکو په خاصه د پاکستان سره د اړیکو په اړه شاغلی ماماتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل ځینې خندونه سته چې په افغانستان کې د پرمختګ او فرصتونو مخه نیسي. هغه ول زه په خاصه د ورستیو راپورونو په اړه اندېښمن یم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوځي فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د دې فعالیتونو له کبله محلي خلکو د ځپل کېدو راپورټونه ثبت کړي دي چې پکښې ملکي کسانو ته تلفات او د خلکو د بې ځای کېدلو پېښې هم پکښې شامل دي. هغه ول
I call on the governments of Afghanistan and Pakistan to find ways of collaborating more effectively.
زه د پاکستان او افغانستان په حکومتونو ژغ کوم چې د مسلې د حل لپاره په غیزمنو لارو غور وکړي او حل یې پیدا کړي چې سره دواړو خواو په خلکو یې اغیز پریوزي. د خپلې وینا په اخره کې هغه یو ځل بیا د سولې په پروسې تمرکز وکړ او ویل چې د ملګرو ملتونو اداره دې ته تیاره ده چې هر هغه څه وکړي چې کولی سي چې دغه مسلې اهمیت راپورته کړي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ روان اونۍ د نوې کال مالی بودیجه تصویب کوي. د ولسمشر ترامپ د دورې لومړنی یو کال په سیاسي لانجو ډک و، خو تر اوسه پورې کومه لویه لایحه نه ده تصویب کړې. د امریکا ژغ خبریال جیم ملون رپورټ رالېږلی چې نظرانه یوسفزی به یې تاسو ته واوروي.
د ولسمشرۍ د دورې د پیلېدو سره ښاغلي ترامپ د خپل سیاسي ملاتړو د خوشحالولو لپاره داسې خطرناک اقدامات کړي دي چې د ولسمشرۍ په راتلونکي انتخاباتو کې هغه ته مسایل پیدا کولی شي. د ولسمشرۍ د دورې د پیلې کېدو سره ولسمشر ترامپ د هغه لوزونو هم پوره کولو ته ملا وتړله چې داسې ویل کېده کېدی شي ولسمشر ترامپ دغه پوره نه کړي. دغه لوزونه ولسمشر ترامپ د انتخاباتو د مبارزې په مهال د خپلو پلویانو سره کړي وي. ولسمشر ترامپ خپلو پلویانو ته خپله ژمنه تکرار کړې ده. هغه ویلي
But 2017 was a year full of presidential distractions.
دنن نرستبه زمون په خاورا یو نوې فکر حکومرانی وکړي. دنن نرستبه تر ټولو وړاندې امریکا وي. په 2018 کال کې ولسمشر ډیرو ټوټونو د خلکو پام د لوی مسلو نه بلې خواته اړولې وو. هغه لوی مسلې چې تر اوسه پورې ورسره د امریکا خلک مخ دي، پکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې ممکنه لاسوهنه او د صحیح بیمې مسلې شامل دي. د روسیې په انتخاباتو کې د مداخله په مسله ډونالد ترامپ وايي
They're spending millions and millions of dollars. There is absolutely no collusion.
په مليونو ډالر مصرفوي چې تحقیقات وکړي او هیڅ ډول مداخله نه ده شوې. ما روسیې ته ټلیفون نه دی کړی. زما د روسیې سره هیڅ اړیکې نشته. د ورجینیا په پوهنتون کې د سیاسي چارو کارپو لری سباتو وايي چې روسي نظر پښتني خایي چې ولسمشر ترامپ د مشکلاتو سره مخ دی. هغوی
do not approve of his job performance. What's really significant is that
شاو خوش په تفصیل امریکایان د ولسمشر ترامپ د ولسمشر په توګه د کار نه خوشاله نه دي. جالب ده دا چې هغه خلک چې د ولسمشر نه خوشاله دي، د هغې دوه چند خلک د ولسمشر ترامپ نه ناراضه دي. د سیاسي چارو کارپو رابرټ جونز وایي چې په داسې حال کې چې ولسمشر ترامپ خپل نوې بودیجه وړاندې کوي، داسې ښکاري چې په دغه عمل سره به هغه خپل ملاتړي یو ځل بیا وګټي. هغه وایي
I think people are pretty dug in. So we're seeing, you know, among Trump supporters he does have this base that's
ډېر د مشکل سره مخ دي. د ترامپ لویان دا فکر کوي چې اوس به ولسمشر ترامپ داسې ډول اقدام وکړي چې هغه دغه مشکلاتو نه راووزي. وسوم خیر خی اسویان په لسو کې وطن د هغه ملاتړ دي. د بلې خوا د دیموکراتون غړي کوشش کوي چې ولسمشر ترامپ خپل ولسته د مسلې په توګه معرفي کړي او په دې کې تر ډیره بریده هغوی کامیاب شوي دي. د دې سره دا امکانات پیدا شوي دي چې د 2018 کال د کانګرس په انتخاباتو کې هغوی زیاتې رائے وګټي. چک شومر چې د دیموکرات ګوند سناتور دی وایي
This tax bill will be an anchor around the ankles of every Republican.
دا نوې مالیه به د هر جمهوري غوښتونکو لپاره بار شي. تر اوسه پورې هغوی لا نه دی پوه شوي، خو هغوی به راتلونکي نومبر کې په دې پوه شي. د چارو ځینې کارپوهان وایي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ لپاره د 2018 کال تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې هغه خپل ملاتړي یو ځل بیا وګټي او خپل ملاتړ ته دوام پیدا کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
ولسمشر ترامپ تیر ماښام په واشنگتن کې د کابینې په غونډه کې د وینا پر مهال وویل د امریکا له لورې د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو د پریکړې پر ضد رای ورکړې. د امریکا مالی مرسته به ورباندې بنده سي. نوشابه اشنا د نړیوالو حقوقو د کارپو سید خالد سادات سره مرکه کړې. هغه په پیل کې د ولسمشر ترامپ د پریکړې په مقابل کې د نړۍ د ډیرو هیوادونو په دریځ خبرې کړې.
بری د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ اوسنۍ پریکړه، اوسنۍ فیصله دا د نړیوالو حقوقو خلاف او د بین المللي حقوقو د موازنه خلاف عمل دی. په عین زمان کې تاسو وګورئ چې د نړۍ سره په تمام معنا باندې امریکا تعامل په ټوله کې د فقط د اسرایلو او د یو یهودي دولت د جوړولو لپاره دی. اوس چې امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په سیاسي پریکړو کې پاتې راغله، تقریبا 14 هیوادونو د فلسطین موضوع په اړه د فلسطین په ګټه باندې فیصله وکړه. همدارنګه فقط امریکا وه چې اوس د اسرائیل لپاره د ویټو حق استعمال کړ. امریکا د خپل تاریخ نه اوس پورې ملګرو ملتونو کې تقریبا 3 ځلې د ویټو حق استعمال کړی او 1 ځلې د اسرائیل په ګټه باندې استعمال کړی دی. دن پر دې باندې زه فکر کوم چې اوس هم امریکا په دې فکر کې ده چې څنګه کولی شي د اسرائیلي دولت د جوړولو لپاره په منځني ختیځ کې فقط د خپل سیاسي فشار نه د نړیوالې ټولنې همدارنګه په نړۍ په هیوادونو باندې فشار ورکړي.
سادات په افغانستان هم لاغه هوادونو د جملې نه دی چې امریکانه په مختلفو برخو کې ډېر مرسته ترلاسه کوي او هم د بیت المقدس په اړه د ریز روخانه و چې ډېر زر ولسمشر غنی د اسلامي هوادونو بیړنۍ غونډه ته ترکیه ته لاړ. اول ته خپل د ریز معلوم ک څه فکر کوي چې د امریکا او د افغانستان اړیکې به راتلونکي کې څنګه وي؟
زه په دې باور یم چې د افغانستان اوسنی وضعیت د بیت المقدس په موضوع کې د امریکا سره په یو تقابلي حالت کې داسې تعریف دی چې اوس د افغانستان حالت موږ د اسرائیل د موضوع پر نشته لري. اوس امریکا په افغانستان کې حضور لري، د افغانستان د حکومت سره مرسته کوي یا د افغانستان د ولس سره مرسته کوي. دا د ملګري ملتونو د 1947 په تړلي پر اساس باندې د بین المللي امنیت یا ګواښ لپاره د مرسته کوي او د اسرائیل موضوع یو جدا موضوع ده. نو زه فکر کوم چې په نړیوال کانټکست کې خصوصا د نړۍ د بین المللي حقوقو پر وړاندې په هیڅ صورت امریکا د افغانستان موضوع سره نشته لري. دا موضوع تاسو وګورئ چې ما مخکې ویل چې امریکا فقط د سیاسي فشار په توګه باندې د ملګرو ملتونو په غوړي هوادونو باندې چې اوسېدلي هوادونه دي د هغوی پر وړاندې فقط د سیاسي فشار نه استفاده کوي. زما باور دا ده چې امریکا د امریکا عامه ذهنیت دا به د افغانستان په موضوع باندې د اسرائیلو سره داسې د وصل نقطه پیدا نه شي، یعنی امریکا به ونتوانی چې ټولې مرستې په افغانستان باندې قطع کاندي. بنا پر دې باندې ځکه امریکایان په دې کې خصوصا د 2014 کال لخوا د پیوبل
ملګری ګڼل کېدل د ولسمشر ترامپ د پریکړې په خلاف. کچیرته امریکا تر اخره په خپل دریز ودریږي، نړیوال بوت څنګه ګوري؟ د امریکا روابط د نړۍ د نورو هیوادونو سره څنګه ګوري؟
زه فکر کوم چې د امریکا اوسنۍ وضعیت د اسرائیل په موضوع کې د امریکا په توان باندې تمامېږي. په هیڅ صورت امریکا نشي کولای په خپل ډیپلوماټیک ساحه کې یا د نړۍ سره داسې نږدې پاتې شي. په عین زمان کې امریکا په نورو جګړو کې هم ښکېل نه دی یوازې د افغانستان نه بغیر، نو په دې توګه کې امریکا نشي کولای ځان ته یو نړیوال طرف رامنځته کړي. درېیمه مهمه موضوع د امریکا د اقتصادي موضوعات دي. همدا اوس که عربي هیوادونه یا د ګلف هیوادونه خصوصا د 15 محافظه‌کار هیوادونه د عربي نړۍ د اسرائیل موضوع باندې د امریکا سره په تقابلي حالت وو، د باور لرم د امریکا په ډېر لوی سره اقتصادي ضربه وګوري. زه فکر کوم چې اوسنۍ دریځ د امریکا په هیڅ صورت د امریکا د وضعیت لپاره د اوسنۍ او په آینده کې په هیڅ صورت منځ تعریف ولې چې د امریکا د یو خېل ورته وځي. زبنان د ولسمشر ترامپ اوسنۍ دریځ هم د اسلامي نړۍ هم د غیر اسلامي نړۍ په مقابل کې چې نه ولې د امریکا د خطر یو علامه ده.
لیره مننه سادات صاحب، کورم ودان.
فرش کوم
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امنیتي ځواکونو او طالبانو د جنگونو له امله تر زرو زیات کورنۍ د سرپل ولایت په مختلفو سیمو کې د دې ولایت مرکز ته بې ځای سوي. د سرپل د محلي شورا مسؤلین وایي چې دا کورنۍ د ژمي په ساړه هوا کې په ډیرو خرابو شرایطو کې ژوند تیروي او مرستو ته اړتیا لري. نور حال د درې خبرونې خبریال میرویس بیژن رالیږلې چې پښتو متن به یې واوري. د سرپل ولایت د مختلفو سیمو څخه د دې ولایت مرکز ته د امنیتي ځواکونو او طالبانو د جنگونو له امله د تیبر د سرپل سنچارک ولسوالۍ تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځای سوې. حمیدالله د دې ولسوالۍ د بې ځای سوو غړو څخه دی. دی وایي چې د حکومت د مسؤلینو د بې غورۍ له امله اکثره خلکو د خپلو کورنیو غړي له لاسه ورکړې او مرستو ته اړتیا لري او دوی ته مرستې نه دي رسېدلې.
مرکز هیچ رسیدگی نمیکنه برادر، توجه نمیکنه دمی مردم، هیچ نمیاد. شما چی هستین، چه نیستین، به خاطر چی اومدین؟ این حال مردم همینجا منتظر است. رفتن کرای موتر نداره که در خانه خودشان بره. مردم شهید شده، اواره شده، بیوزانه تپلاش جدا شده.
از حکومت در دوی سره هیچ مرستی ندی کرده او دوی و مرستو تا پا انتظار دی. در دوی پشتان چانه ده کرده. دوی د موټر کرایه نه لري چې بیرته خپلو کورونو ته ولاړ سي. خلک په ډیرو مشکلاتو کې ژوند کوي. د سرپل سنچار کولسوالی امراګوله چې په ازبکی ژبه خبرې کوي وایي دلته د خلکو حالت ډیر خراب دی او هیڅ د تحمل وړ نه دی. دا ښځه غواړي چې سیمه یې ارامه سي او بیرته خپل کور ته ولاړه سي. بیا ځای یو د جنگ څخه راغلی یو، یوه ګوله ډوډۍ هم نه لرو چې خپلو صغیرانو ته یې ورکړو. د جنگ د لاسه در په دره یو. د سرپل ولایتي شورا غړی محمد علي حکیمي ویلي چې د بې ځای سوو کورنیو سره د سوداګرو لخوا مرسته سوې خو د دولتي مقاماتو لخوا مرسته نه ده سوې.
میکنم که تا هنوز کدام کمکی که قابل ملاحظه باشه برای این مردم از هیچ طریق نشده، جز اینکه تاجرین خدا خیر بده یا امو مؤسسات خیریه ای که همی در سرپل
در سوداگر و لخوا هر بی ځای سوی کورنۍ ته 3000 افغانۍ او ګرم ډوډۍ ورکړ سوی. دا د دوی لپاره کفایت نه کوي. د سرپل ولایت محلي چارواکو د سروې له مخې د 1200 کورنیو څخه 1550 بې ځای سوی کورنۍ خبر اخیستی. د سرپل ولایت د والی ویان زبیح الله امانی وایي چې د سیمې څخه طالبان وتلي او زیاتې کورنۍ خپلو کورونو ته ستانه سوي دي.
تا به حال تانستیم که در مرکز شهر و سه ولسوالی که به جا شده ها در اونجا پناه برده بودن برای 1277 فامیل سروی بکنیم.
د ملګرو ملتونو د راپورټ له مخې د دې کال د پیل څخه د اکتوبر د میاشتې تر اخره تر 250,000 زیات افغانان د جنگونو له وجې د خپلو سیمو څخه بې ځای سوي چې اکثره یې د افغانستان د شمالي او شمال شرقي سیمو څخه دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د 2018 کال د پای ته رسېدو په درشل کې د امریکا ژغ په بېلابېلو برخو کې د خاصو رپورټونو خپرول پیل کړي دي. د دې سلسلې دوهم رپورټ د افغانستان او پاکستان پر جنجالي اړیکو دی. 2018 کال د افغانستان او پاکستان د روابطو لپاره یو ستونزمن کال و. په مکړې په دې اړه د امریکا ژغ د خبریالي عایشې تنظیم د رپورټ پښتو سوې بڼې ته.
په 2018 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ روابط لا پیچلي شول. دواړو لوریو تورونه ولګول چې توندارو ته اجازه ورکوي څو له خاورې نه یې د بریدونو لپاره کار واخلي. په همدې ترڅ کې د افغانستان ولسمشر پر پاکستان د سولې د هڅو د درولو نیوکې وکړې.
د لومړۍ ورځې راهیسې مې هڅه کړې ده چې پاکستان ته د دوستۍ لاس وغځوم، خو منل شوی نه دی. موږ هڅه کړې چې په دوه، درې، څلور او حتی پنځه اړخیز ډول خبرې وکړو او جګړې او ترهګرۍ ته د پای ټکی کېږدو، خو موږ ډیر کم پرمختګ کړی دی.
په تورخم او چمن کې د پاکستان پولې وتړل شوې او د افغان چارواکو په وینا د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه پنځو سلنه راو غوړېدله. د روابط یو بل جنجالي ټکی د پاکستان هغه هڅه ده چې له افغانستان سره پر خپل پوله کټاري جوړ کړي.
د دې پولې په اوږدو کې به په بشپړ ډول کټارې ولګول شي، سرحدي کلاګانې به بشپړې شي. تر 2013 به د دې نړیوالې پولې یو داسې هنج پاتې نشي چې زموږ تر څارنې لاندې نه وي.
افغانستان په پاکستان تور لګوي چې د افغان طالبانو مشرتابه ته یې د کوټې او پېښور په څېر د پاکستان په لویو ښارونو کې ځای ورکړی دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم د اګست په میاشت کې د جنوبي اسیا په اړه د خپلې پالیسۍ د اعلانولو په ترڅ کې د افغانستان د امنیتي حالت د خرابولو ګرمتیا پر پاکستان واچوله.
Pakistan has also sheltered
Pakistan haga sazmanuno ta panah jay war kade dai che har awraz azmuk khalak wajni muk Pakistan ta milliarduna dollar war kade di kho hagoi haga tarahgaro ta jay war kade che muk sara jagda kawi daga halat bayad badlun umumi aw zarba badlun umumi
la haga waqt rahise da Afghanistan Pakistan aw America tarmand pa usni halat ke ziyad badun na dera gale kho da de gute de pramistalo la para da padi tarsha ډیپلوماټیکی هڅې روانې دي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د کندهار او زابل د ولایتي شوراګانو رئیسانو په یو غډه خبري ناسته کې پر افغان حکومت ژغ وکړ چې د بلخ د والی په اړه راولاړ شوی ستونزې د مذاکراتو لارې حل کړي. د غراز دوی پر ټاکلي وخت د شفاف او عادلانه ټاکنو غوښتنه وکړه او په دې اړه هر ډول خاندې د افغانستان لپاره لوی بحران وباله. نور تفصیل زموږ د خبريال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
د کندهار د ولایتي شورا رئیس تور پوری کړ چې د بلخ د والی لري کېده د دې لپاره سوي چې راتلونکي ټاکنې د وزنګړي ډلې په انحصار کې پاتې شي. په کندهار کې له ولسی مشرانو سره په وګړه مطبوعاتي ناسته کې د کندهار او زابل د ولایتي شوراګانو رئیسانو شفاف او عادلانه انتخابات د روان بحران د حل وازنی حلارو بلل او په دې اړه هر ډول خند جوړېده د افغانستان د راتلونکي لپاره سر بحران یاد کړ. د کندهار د ولایتي شورا رئیس اجي سیجان خکرزوار وویل چې دوی د بلخ د والی د لري کېدو څخه د اندیښنه لري چې ممکن را روان انتخابات یو مشخصه ډله د خپل ځان په ګټه اداره کړي.
تامندو سره موږ کار نه کیږي کی نه کیږي زموږ دغه تاوان دی چې موږ ته د پښتو د پارتي کې ساتم ته نه راوړي. نو تاسو محمد نور سره د موضوع نه ده د موضوع د انتخابات سره ده. د انتخابات دلته ورج جنگ جوړ کی دلته جنجال جوړ کی او د انتخابات د لار جوړ کی چې انتخابات به بیا یا نو وسی چې وای دلته جنگ دی یا پلان دی بستان دی یا په درغلی وسی له کابل پاتو زموږ د تاوان دی.
د زابل د ولایتي شورا رئیس اجي اتاجان حق بیان بیا باور شي چې د بلخ ولایت د مدیریت پر سر راولاړ سي وسونځي د عام افغانانو ترمنځ د بې باوري په زړه مسکړي او غوښتنه یې وکړه چې هیڅ لوري باید تشدد ته لمن ونه وهي. نو موړي ویل چې د ملي وحدت حکومت د عام افغانانو اندیشنو ته پام وکړي او د جمعیت لګون سره دي سونځي د خبرو لاله حل کړي.
پکلاک د جنوب غرب او زیاده ټول ولستا غشتنه سي هر جانب به د مذاکرې لارې دا مسله حل کړي. د خپل منځ کې یو قانوني تفاهم لري سي هغه د نړیوالو او د امریکای متحده ایالاتو په موافقه باندې د یو تفاهم سره امضا کړی د هغه تفاهم لمخې څخه خپل قانوني دوره به تر انتخابات کړي پایته ورسي.
د کندهار د ولایتي شورا لوري په ننني مطبوعاتي ناسته کې ولسی مشرانو هم د حکومت له اصلاحي پروګرامونو څخه خپل ماتړ وښوي، خو هغه اقدامات چې د دوی په باور د افغانانو تر مابینځ ژبني او قومي اختلافات رامنځته کوي د افغانستان له ثبات سره مرسته نه کوي. تیره اونۍ د سیمیزو ارګانونو خپلواکي ادارې د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور تر استعفا وروسته یا ولایت د نوي والی د ټاکل کېدو خبر ورکړ، خو خپل شاغلي نور او د جمعیت ګوند په دې اړه اختلافي دریځ نیولی. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
Thank you.
امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.